آندم که نمی باشی. ساعت لس بجه شوی دازاری رادیو دیخ پروانی تمو بیا همزه اسمت ساروان هر کلی کم پا دیخ پروانه که او ریچه ده کندوس پا ورسته و جگرو که پا لسگونو زره کسان بی کور شوی دی او لالهان دی ده انتخابات اصلاحاتو ده کمیسون مشر لا هم نده تاکل شوی ده دیو زینو نور راپورنو ترسنگ جوان پشی بو که او مخکش شزی اونیس پروگرامونه لرو خو تر هر چه وراندی ده دی سات خبرونه واوری چه مرزی احمدزی وراندی کوی
سرکه ده مهم و خبرنو سردگی وسلوال مخالفینو ده بادغیس جوان ولسوالی نیولی په کندهار خر کې ده ملی امنیت ده چرغ غبرګون پرقتی ده وسلوال مخالفینو په حمله کې سلور تنه طالب وسلوال وجل شوی او په شمالی وزیرستان کې ده افغانستان پولی ته نږدې دی وغره ده ویش پر سر او یک کسانو ته مرګ ژوبله وکتی پوره خبرونه په بادغیس ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو د دغه ولایت د جوان ولسوالۍ نیولې ده د بادغیس ولایتي شورا مشر بهاءالدین قادسی وویل چې د تېرې شپې له دوو بجو راهیسې له دغې ولسوالۍ سره ارتباط قطع شوی دی د قادسی په خبره د بادغیس جوان ولسوالۍ په بشپړ ډول د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدلې ده نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د جوان ولسوال او امنیت قوماندان له دغې ولسوالۍ نه وتلي دي تر اوسه د بادغیس امنیتي چارواکو په دې اړه سندی ویلی په کندهار ښار کې د ملي امنیت د چټک غبرګون پرقتې د وسلوالو مخالفینو په ډله ییزه حمله کې څلور تنه طالب وسلوال وژل شوي دي د کندهار یو امنیتي چارواکی د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نن سر شاوخوا اووه بجې وسلوال کس د چټک غبرګون د قطې په دروازه کې انتحاري حمله وکړه او ورسره درې نور ودانۍ ته دننه شول دا سرچینه وایي چې دغې جګړې نیم ساعت دوام وکړ چې ټول حمله کوونکي پکې ووژل شول او د ملي امنیت یو سرتیری پکې پیشو د کندهار د امنیت قماندانۍ او نور چارواکي په دې اړه رسنۍ ته سنوي وسلوالو طالبانو د دغې جګړې مسؤلیت اخیستی دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه شوي دي د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد پرون شنبې ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنیو غوښتنلیکونه ورکړي څو درنیو بې ځایه شوو په توګه ثبت شي ښاغلي فرهاد زیاته کړه چې تر اوسه یې لږ تر لږه 1500 بې ځایه کورنیو ته د خوراکي موادو کمک رسولی دی د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د اپریل د میاشتې له څلورویشتمې راهیسې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو په افغانستان کې د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت د شورا په اړه بې اساسه خبرې کړې وې د ادارې ویان تواب غورزنګ پرون شنبې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دغه څرګندونو د څرنګوالي او کروالي د پلټنې لپاره د افغانستان جمهور رئیس جلالزماب محمد اشرف غني یو لوړ استاد پلاوی وټاکه پلاوی ثابته کړه چې هغه څرګندونو اساس نه درلود او دا بې اساسه څرګندونې وې له دې خاطره فیصله وشوه چې له دې وروسته د والي په توګه خپلې دندې ته ادامه ورنه کړي
خغلی غورزنګ ویل چې د پکتیکا ولایت سرپرستی د والی مرستیال ته سپارل شوې ده د پکتیکا د والی په توګه لاسوک نه دي غوره شوي او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ او 90 پوله یو ایرو 560 افغانۍ او 50 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 550 پوله زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 502 افغانۍ په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې د یو غره د ویش پر سر تر نن سهاره جګړه لا روانه وه راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 20 تنه وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي د شمالي وزیرستان د ماداخیلو او پایپلی کابل خیلو قبیلو ترمنځ نښته د جمعې په ورځ د دتخیلو د سیمې په لوړه منډي کلي کې پیل شوه د سیمې اوسیدونکي وایي چې د هرې قبیلې غړي د خپلو وسلوالو کسانو ملاتړ کوي عراقي چارواکي وایي چې په دیالې ولایت کې پر خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. رویټرز خبري اژانس پرون شنبه د سیمه ییز چارواکي په حواله وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو پرون پر زندان په حمله کې 50 بندیان او یو شمېر پولیس ووژل. له زندانه سلویخت بندیان په تیښته بریالي شوي دي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت مخکې پر دې زندان په حمله کې د اسلامي دولت د وسلوالو لاس لرل رد کړي وو. له زندانه زیات شمېر بندیان چې د تروریستي فعالیتونو په جرم نیول شوي وو تښتېدلي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون شنبه اعلان وکړ چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا له وژونکي ویروسه پاک شوی دی. په وروستیو کې په لایبیریا کې لږ تر لږه 3200 کسان د ایبولا په ویروس مړه شول. د روغتیا نړیوال سازمان خبر پاڼه وایي چې په لایبیریا کې د ایبولا په ویروس د مړه شوي سړي جسد 2 ورځې مخکې خاورو ته سپارل شوی او له هغه راهیسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د دې سازمان په وینا د ایبولا ویروس په 21 ورځو کې وده کوي، نو داسې ګڼل کیږي چې دا ویروس په لایبیریا کې له منځه تللی دی. په لایبیریا کې تیر دوبۍ هر اونۍ د ایبولا 490 پیښې ثبت دي. رپورټونه وایي چې تیر دوبۍ دا ویروس دومره خپور شوی و چې د مړو جسدونه به د پلازمینو مونرو ویا پر سړکونو پراته وو. په هسپانیا کې پرون شنبه د یوې پوځي ایربس الوتکې د سقوط له امله 4 تنه ووژل شول. د پوځي الوتکې په هسپانیا کې د ازموینو لپاره پروازونه کول. په هسپانیا کې د بیړنیو یعنی ایمرجنسي خدماتو ادارې ویلي چې د الوتکې دوه کارکوونکي په شدت زخمیان دي. د الوتکې د لوېدو دلیل لا نه دی څرګند شوی. پیښه د هسپانیې په جنوبي ښار سویله کې شوې ده. د دې ښار هوایي ډګر تړل شوی دی. د پوځي ترانسپورت لپاره د دې ځانګړي ایربس پرزې د هسپانیې په جنوبي ښار سویله کې جوړیږي او سره یو ځای کیږي. دا الوتکه ترکیې ته استول کیده. شمالي کوریا پرون شنبه اعلان وکړ چې د بالستیک توغندیو نوی ډول ازمویلی چې تر اوبو لاندې هدف ویشتلی شي. د شمالي کوریا چارواکو دا نوی میزایل د نړۍ په کچه ستراتیژیک وسله بللې ده. امریکا پر شمالي کوریا تور لګولی چې د فضایي څیړنو په پلمه د بالستیک توغندیو پروګرامونه چلوي، خو شمالي چارواکو دا تورونه پرون رد کړل. ملګرو ملتونو پر شمالي کوریا د بالستیک میزایلو د جوړولو له ټکنالوژۍ د کار اخیستو بندیز لګولی دی. د امریکا حکومت ویلي چې د بالستیک توغندیو له ټکنالوژۍ کار اخیستل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک څرګند تیری دی. د خبرونو پای
سات لاس بجیا و ته دقیقې د تاسو زموږ شخص آزادۍ رادیو اوري. د آزادۍ رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. روسي جګړو په کندوز کې په لسکونو زره خلک بي ځای کړی دي. په دې اړه په راپور سره به راوړی چې د ولسی جرګې مرستيال د مشانو جرګې ورور د تروریستانو په ملاتړ تورن کړ. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر مشرتابه لا هم اختلاف دی. د مخابراتو وزارت د ګاونډیو له لوري د افغان چارواکو د ایمیلونو د څارلو اداره دوي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ جوان پشیبوکی او مخکش شزی اونیز پروگرامونه لرو. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار په 8 بجې پیلېږي. د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه 12:30 دوام کوي. په همدغه سپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدای شي. په کندوز کې د جګړې له امله څه باندې 14,000 کورنۍ چې شمېر یې 100,000 تنو ته رسیږي له خپلو سیمو او کلیو بې ځایه شوي دي. دغه کورنۍ وایي دولت باید ډېر ژر جګړه پای ته ورسوي چې دوی خپلو کورونو ته لاړ شي او خپل نیمګړي کښتونه وپالي. دوی وایي چې نږدې 40 ورځې کېږي چې په سیمو کې جګړه روانه ده. له کندوزه د ازادۍ رادیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
لنګدې شلو ورځو رئیس د کندز ولایت په امام صاحب، علی آباد، چهاردره او قلایزال ولسوالیو کې همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند ګلتیپی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغې جګړې له امله څه باندې 16,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې شمېر یې څه باندې 100,000 نفرو ته رسېږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا مهال پر دغو بې ځای شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې، همدارنګه د کاري ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځای شوو کورنیو سره د ډبلیو اف پی لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکویټ توضیح کېږي. همدارنګه د یو این ایچ سی آر موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کېږي، او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځای شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کېږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي، له ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ ګزاره نه کېږي، موږ په ښار کې ګزاره ډېره سخته مشکله ده، او زموږ خلک غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اصل ته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو. سوي خورو حکومتونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي، د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چېرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي، نور موږ به نور هم وږي تږي در په دره وي.
له چاردرې نه یم، موږ اواره شوي یاستو. زه شپږم صنف کې یم، باید جام خلاص شي، موږ بېرته درس ته شروع کړو.
د یادونه ده دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي، چې له خپلو زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي، همدارنګه د هندوانو او خټکیو پالیزونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري، او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
د کندز والی وایي چې په دغه ولایت کې د بهرنیو وسلوالو جسدونه موندل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د کندز والی وایي چې د دې ولایت په سیمو کې د 1300 تنو مړي موندل شوي، او ګمان کېږي چې دا به هغه کسان وي چې داعش یا د اسلامي دولت په نوم ډلې ته اوښتي دي. له لنډې خبرتیا وروسته د کابل ورسپانو ته کتنه کوو. د کابل په ورسپانو کې هم تر ډیره د افغانستان په شمال کې وروستیو ناکراریو ته کتنه شوې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال او د دې جرګې یو غړی د مشانو جرګې په مشر تور پوری کوي چې ورورې له تیرورستانو سره لاس لري. په دې اړه هم څو شېبې وروسته راپور لرو، خو اوس به اسدالله لودین درته ووایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د هیواد په شمال کې د ناامنیو عواملو او په دې ناامنیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش رول ته ځانګړې کړي دي. میسا خپلواکي ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې شمال ته ناامني ولې ولېږدول شوه. سرمقاله لیکونکي ویلي چې اجرایي رئیس دا خبره رد کړه چې ګواکې حکومت دې په دې ناامنیو کې لاس ولري. خو د لیکوال په خبره په الفاظو کې د داسې پوښتنو ځوابول اسانه کار دی. په سرمقاله کې د ښاغلي عبدالله دا خبره هم راخیستل شوې چې دا ناامنۍ پخوانۍ ریښې لري. خو لیکوال ویلي چې موږ له پخوا سره یو کال واټن لرو، او ولس اوس د پخوانی وخت ارمان کوي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر په حواله لیکلي چې په دې هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. افغانستان ورځپاڼې بیا همدې مسئلې ته په اشاره د بلخ د سرپرست عطا محمد نور دا خبره راخیستې چې ویلي دي که شمال له دې زیات ناامن شي، خپله به لاس په کار شي. په مطلب کې راغلي چې عطا محمد نور د اوسنیو ناامنیو لامل د حکومتي چارواکو بې غوري ښودلې، او ویلي دي چې د مخالفینو نفوس په شمال کې د خلکو ژوند ته یو ګواښ دی. ورځپاڼې د نوموړي دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي که حکومت د شمال په ناامنیو کې همداسې بې غوره پاتې شي، دوی به د ولس دفاع وکړي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې امنیت په نامسؤوله وسلوالو نه ټینګیږي. سرمقاله لیکونکي د عطا محمد نور د خبرو په حواله لیکلي چې نوموړی غواړي په دې ډول څرګندونو سره خپل جایدادونه خوندي کړي او د ولس غم ورسره نشته. په سرمقاله کې سپارښتنه شوې چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا د روانو ناامنیو او له دې سره سم د سولې د هیلو په اړه په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد خبرې راخیستې چې ویلي دي تر څو چې طالبان د جګړې په ډګر کې ماته ونه خوري سولې ته نه حاضرېږي. ورځپاڼې د ښاغلي خلیلزاد دا خبره هم راخیستې چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
تاسیس مو شخل آزادی رادیو اوری لس بجه و شپارست دقیقی شوی. آزادی رادیو پا انترنت که هم اوری دیشه azadiradio.com یا azadiradio.org. ده ولسی جرگی لمری مرستیالا و ده جرگی و غری ده مشان و جرگی ده رئیس فضل هادی مسلمیار ده کورنه ده یو غری پاره یو زلبیا و ولچه ده تروریستان و ملاتر کوی. ده خبری ده ولسی جرگی لمری مرستیال ظاهر قدیر او ده جرگی غری حمید زی لالی پرون ده ولسی جرگی پا عمومی غونده کی وکره. تفصیل خان محمد سیندارو.
د مشرانو جرګې د مشر فضل هادی مسلمیار د ورور لخوا د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ موضوع یو ځل بیا په ولسی جرګه کې راپورته شوه. دا ځل د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم د ښاغلي مسلمیار د کورنۍ یو غړی تورن کړ چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د زیاته کړه چې پر دې موضوع امریکایان هم خبر دي. ښاغلي قدیر د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی پر هیچا بې ځایه تور نه دی لګولی، بلکې پر موضوع د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د یاد ولایت سفردوخې ته هم خبره ده.
سفردوخې ته چې زمونږ په جلال آباد کې د نظمیامی یو کنډک لرو، د هغې کنډک قمندان درې ساعته د هغې کور محاصره کړی و. بعد له هغې محاصرې نه یو کس د هغې د کوره راوویستلو. امنیت ملي او د مشرانو جرګې محترم رئیس صاحب پرون دا خبره رد کړله، خو دغه تحقیقات د امریکایانو سره دي، جریان لري. هیچا باندې مونږ بې ځایه تور نه لګوو.
په همدې ورځ د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی وویل چې د مشرانو جرګې د رئیس ورور په ننګرهار ولایت کې د څو تروریستي پیښو عاملین له ځانه سره ساتلي وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مشرانو جرګې د مشر نوې څرګندونې راواخلو، خو له هڅو سره سره هغه خبرو ته حاضر نه شو. فضل هادی مسلمیار د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ده د کورنۍ پر غړي لګول شوي تورونه رد کړل او له حکومته یې وغوښتل چې په یوې اونۍ کې دی دغه تورونه وڅېړي. مسلمیار خبرداری ورکړ چې که حکومت دا مسئله ونه څېړي، دی به د ځان او د خپلې کورنۍ د حیثیت د اعادې غوښتنه وکړي، او که چیرې دا تورونه ثابت نه شول عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه وکړي. د مسلمیار د کورنۍ پر یو غړي د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ تور د لومړي ځل لپاره د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی لګولی دی. دی د شنبې په ورځ بیا هم پر خپل ادعا ولاړ او وویل قماندان سمی چې پر مسلم مشهور دی د مشرانو جرګې د رئیس د ورور له کوره نیول شوی دی.
په دغه الفاظ باندې چې دا مرده دې کړي یوه هفته وخت ورکوم، پلانکې ورکوم. هر هغه څوک چې افغانستان خلک وژني، که هغه وکیل وي، که هغه سناتور وي، که هغه خارجي وي، که هغه داخلي وي، که هغه طالب وي، که هغه هر څوک وي، هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی. هر څوک چې زموږ د دښمنه سره مرسته کوي، که زموږ حکومت یې، که وکیل یې، که هر څوک وي، هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی.
دغه ادعاګانې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم د پنجشنبې په ورځ د مسلمیار پر کورنۍ لګول شوي تورونه بې ځایه وبلل. په دې اړه حمیدزی لالی وایي چې د ملي امنیت ریاست دا تور د دې ادارې پر مسؤلینو د مسلمیار د فشار له امله رد کړی دی. حمیدزی لالی ټینګار کوي چې دا تحقیقات دې د قماندان سمیع الله څخه چې اوس مهال په ملي امنیت کې بندي دی وشي. له دې وړاندې ولسی جرګې ویلي و چې دا مسئله به هغه مهال وڅېړي چې اسناد موجود وي. د ولسی جرګې د ځینو غړو لخوا د مشرانو جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړي دا تور په داسې حال کې لګول کیږي چې تېره میاشت د ننګرهار ولایت د کابل بانک مخې ته په یوې انتحاري حمله کې شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. کارپوهان وایي د داسې پیښو د روښانه کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي او هغه کسان چې د تورریستانو ملاتړ کوي ژر تر ژره افشا او ونیسي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د حکومت اجرایی رئیس هغه راپورونه راتل چې ګنې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره په افغانستان کې ناامني زیاته شوې ده. عبدالله عبدالله پرون یوې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې موجوده ناامنۍ پخوانۍ ریښې لري. قسیم سولمل په دې موضوع راپور لري.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه راپورونه ناسم دي چې ګڼې د ملي وحدت حکومت د ناامنۍ د زیاتېدو په هڅه کې دی. ښاغلی عبدالله د شنبې په ورځ د وزیران شورا د دارالانشا ریاست ته د نصرالله بریالي ارسلی د معرفي کولو غونډې ته د وینا پر مهال وویل داسې راپورونه سته چې ګڼې حکومت هڅه کوي څو ناامنۍ د افغانستان شمال ته وغځوي. نوموړي سره له دې چې یو لړ ستونزې تایید کړی خو زیاته کړی چې حکومت هیڅکله په دې هڅه کې نه دی څو جګړه د افغانستان له جنوب څخه شمال ته یوسي او په دې سره روسیې ته ګواښ پیښ کړي.
یک نکته رو بخوایم خدمت شما یادآوری کنم، هیچ وقت در ذهنتان خطور نتینتی.
یوه مسئله غواړم تاسو ته یاد کړم، هیڅ کلمه په ذهن کې دا مره ګرځوي چې موږ چې د امنیت د ساتلو او د خلکو څخه د دفاع مسولیت لرو. خدای ما کړه څوک دا فکر وکړي چې غواړو نامنۍ زیات کړو.
اجرایی رئیس د بهرنیو ځواکونو له لورې د هیواد د نامنه کولو د هڅو په اړه شته ګنګوسې هم ونه منلې او ویې ویل چې د غوڅ ملاتړ ځواکونه د نوي ماموریت پر اساس له افغان ځواکونو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله که څه هم په ځانګړې توګه دا ونه ویل چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه شمال کې موجوده ناامنیو ته څوک لمن وهي، خو یادونه یې وکړه چې دا ناامنۍ پخوانۍ ریښې لري. نوموړی دا خبره په داسې حال کې مطرح کړه چې د ملي شورا ځینې غړي او کارپوهان د ملي وحدت پر حکومت انتقاد کوي چې په جوړېدو سره په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې سوي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق همدې غونډې ته د وینا پر مهال وویل وسلوالو مخالفینو ځکه په وروستیو کې ځینې پرمختګونه درلودل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ټینګښت د خوشبینۍ موجودې وې.
با شروع فصل بهار و اعلام یک عملیات به نام عزم
د پسرلی په پیلیدو او د عزم په نوم د عملیاتو په اعلان سره په لومړي سر کې په رښتیا سره په ځینو برخو کې موږ ته ضربه راکړه. دا ځکه چې موږ په سولې باور لرو او فکر مو کوو چې سوله کوي. په دې اړه هم د ملګرو هیوادونو او هم ګاونډیو له لورې موږ ته ډاډ راکړل شوی و، خو موږ یو څه غافله شولو او ځینو سیمو زیان ولید.
د هیله څرګنده کړه چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په خپلې ژمنې عمل وکړي.
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هغه اندیشنې بې ځایه بولي چې ګنې د افغانستان ولسمشر په ګډون د حکومت د جکپورو چارواکو برېښنالیکونو ته پاکستان لاس لري. د دې وزارت چارواکي وایي چې د حکومت د ټولو جکپورو چارواکو ایمیلونه خوندي دي. په دې اړه د ناجي صافي راپور واوري.
په داسې حال کې چې یو شمېر سناتوران ادعا کوي چې د افغان مشرانو برېښنالیکونه د پاکستان لخوا سرل کېږي، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د لوړپوړو افغان چارواکو برېښنالیکونه د ځانګړو تخنیکي لارو چارو له لارې خوندي دي. د دې وزارت ویان نصرت الله رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په انټرنیټي سرورونو کې افغان متخصصین کار کوي او هیڅ داسې ویره نشته چې ګاونډي هیوادونه دي په دې برخه کې نفوذ وکړي.
د ولسمشر د هغوی د معاونینو د اجرایه رئیس د هغوی د معاونینو او د افغانستان د نورو مقاماتو ټول رسمي ایمیل آدرسونه چې هغه په .f باندې سمبال دی هغه ټول خوندي دي. پاکستاني مراجع او استخبارات اوس هیڅ انټرنیټي شبکې ته چې دغه لار نه افغانستان ته راځي لاسرسی نه لري.
تر دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي ویلي و چې دا مهال پاکستان د جمهوري ریاست او د ټولو لوړپوړو چارواکو ایمیلونو ته لاسرسی لري او د انټرنیټ د سرور واک هم پاکستان ته ورکړ شوی. په عین حال کې د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم د ملیونو د نه مسؤلیت خبره ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو الکترونیکي اړیکې په امن کې دي.
د حکومت په سطح باندې مشخصا د حکومت لوړپوړو مقاماتو ټولې الکترونیکي اړیکې نه څارل کېږي، افغان حکومت پر دې برخه نور هم کار کوي چې نړیوالو برخه کې هم مسؤلیت رامنځته شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د افغان چارواکو د ټلیفوني خبرو اترو د اوریدو خبر هم ورکړ شوی و چې د افغان چارواکو تقریبا ټولې ټلیفوني خبرې اترې امریکای اوریدلې وي. خو دا لومړی ځل دی چې داسې اندېښنې هم پورته شوي چې د افغان چارواکو برېښنالیکونه هم خوندي نه دي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې دا مهال د نوري فایبر کیبل هم د پاکستان څخه افغانستان ته انتقل شوی او ممکن پاکستان د افغان چارواکو ایمیلونه وساري. د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ د ټولنې مشر عمر منصور انصاري په دې اړه وویل
نوري کیبل چې دا د پاکستان لارې د سبمرین سره وصل شوی په کراچۍ کې معنا دا چې زموږ د ډیټا هغه فلو چې ده یا د بهېدا چې ده هغه د پاکستان د لارې کېږي او دې کې شک نشته چې کېدای شي پاکستان ځینې معلوماتو ته دوی لاسرسی ولري.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د افغان لوړپوړو چارواکو برېښنالیکونه خوندي نه شي نو د پاکستان استخبارات به د افغانستان په نامنۍ کې تر ډېره ترې ګټه واخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس ازادي رادیو اوري لس بجې او شپږ دقیقې دي. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور د امنیتي چارو په کنټرول کې د ملي یووالي حکومت کمزوري بولي. د بلخ سرپرست والي همداراز له نړیوالو متحدانو سره د افغانستان له لوري د ستراتیژیکو همکاریو تړون بې ګټې بولي. په دې اړه له بلخ د ازادي رادیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
د بلخ سرپرست عطا محمد نور د امنیت ټینګښت په برخه کې د ملي یووالي حکومت مدیریت ضعیف ګڼي او وایي چې له موجوده امنیتي چارو څخه د کنټرول لپاره افغانستان په کارپو نظامي دکتورونو ته اړتیا لري. نور هم همدارنګه وایي دي که حکومت د افغانستان د شمال امنیت ته پام ونه کړي نو دوی به د خلکو لویې لویې ډلې منسجمې کړي او په خودي دفاع به لاس پورې کړي.
اگر توجه جدي واقعا توجه جدي کردن خوب
که چېرې پاملرنه یې وکړه خو ډېر ښه او کنه بیا زه مجبور یم خلکو ته مخه کړم او له دوی څخه وغواړم چې د خپل ځان د ساتنې لپاره ټول شی او شخصي دفاع ترسره کړي. عطا محمد نور د امنیت شورا په تصمیمونو انتقاد کړی دی او ویلی دی چې تر دمه د شورا هیڅ داسې پریکړه نه ده نیولې چې د امنیت ښېګڼې په برخه کې موثره واوسي. نور وویل چې د امنیت شورا تر ټولو لوی کار دا دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش حضور افشا کړ خو هغه هم وروسته له وخته دا کار ترسره شو. عطا محمد نور چې د روسي ډیپلوماتانو او د بلخ مدني فعالانو یوې ګډې غونډې ته خبرې کولې، له ګڼ شمېر غربي او ای هیوادونو سره یې د افغانستان ستراتیژیک تړونونه بیارزښته وبلل او وی ویل چې دا تړونونه د افغانستان په ګټه نه دي. ښاغلی نور وویل چې د یادو تړونونو په لاسلیک او د وخت په تېرېدو سره نه افغان پوځیان په مجهزو وسلو سمبال شول او نه هم دوی ته نفتي اکمالات برابر شول.
څه شد این پیمان استراتیژیکی که پی هم امضا شد؟ پیمان استراتیژیک یعنی چی؟
څه شو دا استراتیژیک تړون چې یې لاسلیک کړی و؟ استراتیژیک تړون یعنی څه؟ له هر یوه بهرني هیواد، اروپایي هیواد او له نورو سیمه ییزو هیوادونو سره مو امنیتي تړون لاسلیک کړی. نور د امنیت شورا تر ټولو لوی کار دا بولي چې په افغانستان کې د داعش حضور خبره کړې او هغه یې افشا کړې ده. په داسې حال کې عطا محمد نور د شمال د امنیت په ټینګښت کې د ملي یووالي حکومت مدیریت ضعیفه ګڼي چې په ورته وخت کې بیا د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د دارالانشا رئیس په توګه د نصرالله ارسلایی د معرفي کولو پر مهال دا په ټینګه رد کړه چې ګواکې د ملي یووالي حکومت نامني شمال ته غځولې ده او په بدامنیو کې لاس لري. عبدالله همدارنګه زیاته کړه چې ځینې مسایل وخت ته ضرورت لري خو د ډاډ ورکړ چې د ملي یووالي حکومت به د ملي منافع څخه په دفاع یو موټی او متحد عمل کوي. مجیب رحمان حبیب زی، آزادۍ رادیو، بلخ.
څو پیغامونه چې تاسو د افغان بسیم د اتصواتلو شمېرې له لارې رسولی دي. یار محمد احمد زیلی کې باید امریکاییان خپل استلی ځواکونه بیرته افغانستان ته راولي ځکه چې طالبان سوله نه غواړي. کائنات سادات له هلمند لیکلي هغه وخت به امنیت راشي چې جکپوري چارواکي له شخصي ګټو تیر شي. عبدالاحد افغان له هلمند په رسولی پیغام کې ویلي ناامنی زموږ د خلاصو سرحدونو څخه را پیښه ده. که سرحدونه وساتل شي ناامنی به هم ختم شي. عصمت الله هم د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکلی دي: زما په نظر د افغانستان د خلکو ترمنځ هماهنګي نشته او ټول بې اتفاقه دي. هر څوک د خپل جیب د ډکولو لپاره کار کوي او د اسلام او خپل ملک لپاره څوک کار نه کوي. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو اوس د لنډو خبرونو وار دی چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
په بادغیس ولایت کې سیمه شروع کې وایي وسلوال مخالفینو د دغه ولایت جوان ولسوالۍ نیولې ده. د بادغیس ولایتي شورا مشر بهاءالدین قادسی ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې له دوو بجو راهیسې له دغه ولسوالۍ سره ارتباط قطع شوی او دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول د وسلوال مخالفینو لاسته لوېدلې ده. په کندهار ښار کې د ملي امنیت د چټک غبرګون پر قطعې د وسلوال مخالفینو په ډله ییزه حمله کې څلور تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. د پکتیکا والی کریم متین له دندې لري شو. په افغانستان کې د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت د شورا په اړه بې اساس خبرې کړې وي. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د وغره د ویش پر سر تر نن سهارا جګړه لا روانه وه. راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه اووه څلوېښت تنه وژل شوي او پنځه ویشت نور ژوبل دي. عراقي چرواکي وایي چې په دیالا ولایت کې په خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون شنبه اعلان وکړ چې د لایبریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا له وژونکي ویروسه پاک شوی دی. په وروستیو کې په لایبریا کې لږ تر لږه څلور زره اووه سوه کسان د ایبولا په ویروس مړه شول. او د شمالي کوریا پرون شنبه اعلان وکړ چې د بالستیک توغندې نوې ډول آزمویلې چې تر اوبو لاندې هدف وشتلې شي. د شمالي کوریا چارواکو دا نوې میزایل د نړۍ په کچه ستراتیژیک وسله بللې ده.
د دې خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه، ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې پروګرامونه لرو، خو مخکې تر دې په مسکو کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د اویایمې کالیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې پرون ستر پوځي پرېډ یا رسمي ګذشت ترسره شو. په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمني نازیانو د بری په مناسبت د مسکو په سره میدان کې دا پرېډ ترسره شو. مراسمو ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د یو شمېر نورو هیوادونو مشران او چارواکي ورغلي ول. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د دوهمې نړیوالې جګړې د بری د ورځې یا ویکټوري دی د لمانځلو لپاره مراسمو ته په وینا کې له هغو ټولو هیوادو مننه وکړه چې د جرمني نازیانو په وړاندې جنګېدلي وو. پوتین په ځانګړي ډول د امریکا، فرانسې او برېټانیا یادونه وکړه. ولادیمیر پوتین وویل:
Мы всегда будем помнить, что победа была добыта.
Муж бадатал приятлару, что садакана этихат по файле кибариали шуйов. Да, барай де тол шурави, да пухани шурави тахат де халко, да урорвари ау яуали натижава. По Москау ки парун падима растему ки дир пармахтлали паузи васайл нандаре тауландишвал. Да чин улас машар Шай Джепинг, да Кюба улас машар Раул Кастров, да Замбуавия джумху раис Роберт Мугабе, да нори по хого шалу рахбарану ки вичи парун дима растему товарагалю. Хода зиату гарби хивадо рахбарану, да Украин пачару ки дросия да ласвахин ламала, да марасем тахрим крал ау на варагалал. Да Руси улас машар паду хаман ариуала джаглаки, да чин دا ونډي ځانګړی یادونه وکړه. وی ویل چې د روسانو په څیر میلیونونه چینایان په دوهمه نړیواله جګړه کې وژل شول. ولسمشر پوتین په هغه مارچ کې هم ګډون وکړ چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د وژل شوو یو کسانو د کورنیو غړي پکې راغونډ شوي وو. پولیسو ویلي چې لږ تر لږه پنځه لکه کسانو چې د خپلو عزیزانو عکسونه یې لېږدول پر سره میدان په دې مارچ کې برخه درلوده. د دوهمې نړیوالې جګړې یوه ګډون کوونکی ستانیسلاف پیتراکوف چې اوس واتیا کلن دی پرون په مسکو کې رویټرز خبري اژانس ته وویل:
Я себя чувствую очень хорошо. Вы знаете, для ветерана самое большое...
Может, хара сахти тирака. Дери стунзиве. Хо, муж хага стунзи вагалали, ау джаграм вагатала. Муж хпал хиват пирта джоркар, ау назам чинг шо. Хага цичи врусто вусвал, бела пуштанада. Хо, зава воли нан хушала наим. په دوهمه نړیواله جګړه کې لږ تر لږه 6.5 میلیونه روسان ووژل سول. په روسیه کې تر 80% زیات خلک وایي چې د کورنۍ نږدې غړی یې په دې جګړه کې یا وژل سوی او یا ورک شوی دی.
د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې لرو، خو تر دې مخکې د ژوند رنگونه
نم خو می وحید الله ترخیل پولی چرخی کی وسیګم زخه صاحب خپل رهنما لرم دفتر می ده خنون سبب افغانستان کی دغه دوه کال سیدا کاروبار نسته ده زموک کلانجی راوزی ما پتا خرڅ کړي تا په ما خرڅ کړي دي خودلته اتیا پیصد نوی پیصد خلچه ز ګورم څونه ز ګرزم د خلک ټول غربت سره مخ دي
تاسو خپل رهنما کی د کوم مسله سوي ده چې هغه هم ځکه څو ځله خرڅ
بلی وو دا شیو ستا یو چنات سبازی ٹیم کی
مثلا سرقم
یعنی مثال یو زمکا دا دو کسان منگ لارا خیز دا غیر پا ترتیب بانی خرچی گیو پا دا اسی منگو کو سبا یا ابتالا سراج پس یو سڑه رازی ولی آغا زمکا خود ماو وورو را ولی دوی دوارو سودا کرد ناویلا ما پلانکین خیسته و بیاده شیو مشکلات سر رازی هاو نن سبا افغانستان که پروژه رسمی کمی دی ولی نن سبا زمکی سی طولی دی دا خپل سری کار دا اروپی کوالی دی
پا کومه که مشکل رو
بسید؟ مشکل پا آغا که راوزی سی غیر کانونی صحیح
زینی کسان وایز دغه دره نه ما البته ټوله نه زینی کسان لاس سره لري دوه
نه صاحب زه دا در سره منم چې دی کې به یو څه غلطی او مشکلات دي سره 15 کسان چې وای په یو خار کې خین او خار نو رانیږي ټول افغانستان کې چې کوم کاروباری د رهنما والا دي په غوږ دغه کوم چې ساده کنه کار وکي نه دی افغانستان خلک یو مشکلات سره مخ کی
مخکخ خزی
مخکر شوزو د پروګرام مینوالو سلام. دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنگینی ویسا سره خبرې کوو. میرمن ویسا په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوال لپاره هڅې کړې دي. د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د ننه د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و.
زه دلته د خپل خاوند سره د کاناډا څخه راغلم پس له یو څو کالو دلته د څو شپو تر تېرېدلو وروسته زما یو ځای ته ضرورت سو چې زه اضافي شیان پکښې کښېږدم ځکه مې شاوخوا وکتل په د ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بېکاره ځای پیدا کړم او بالاخره زه به د داسې ځای سره مخامخ شوم چې یو زیرخانه وه چې په دا ځای کې وګرځېدلم چې ومې کتل دا یوه ډېره نجسه بندیخانه و چې په دې کې څه آن موجود و په دې کې انسانانو ته اجازه یې ورکړه سوې د رښتیا و دا موږ داسې فکر ورته وکړو چې دا باید په یو موزیم باندې د کندهار په موزیم باید واوړو موږ موزیم نه لرو او ضمناً د ځوانانو دپاره یو تفریحګاه سي نو ما ځکه چې د ژوند ځای هم دلته نه و چې سړی ګزاره پکښې وکړي نو مې د دغه زندان و مخې ته چې دا یو زیرخانه ده اوږده د دې و مخې ته مې یو تعمیر جوړ کړي چې په هغه ځای داسې فکر مې وکړ چې دغه تعمیر به یو کافي شاپ وي یو کافي شاپ وي آیس کریم و کافي و چای و دا به پکښې خوړل کېږي هغه چې زندان و پخوا د اوس دپاره به د اکسرسایز اتاق وي که ځوانانو اکسرسایز کوه ورې به دوی خپل تمرین پکښې کوي او د باندې چمن و میدان و د باغ و دا چې دي دا به د کوچنیانو د بازوی ځای او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپله د ولایت تعمیر او خپله د تاسوینې د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دی دا به هم په دا موزیم کې شامل دي دا مې خپله ارزو ده او که خدای وکړله چې راتلونکی د والي صاحب دغه پروګرام پسې تعقیب کړي له دې څخه به ښه یو شی جوړ شي
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم تاسو د عینو زیږنتون سره همکاري کړې ده او هغه کوچنیانو ته جامې او کالي برابروي چې تازه زیږېدلي وي
زه یوه ورځ شفاخانې ته ورغلم ځکه چې خپله نسایي ولادي ډاکټره یم نو د رخصتي ورځ به ولاړم د شفاخانې نسایي ولادي وار ته ورغلم چې زه د مریضانو ال وګورم چې دا شفاخانه په څه شکل ده او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یوې خواته پرېږدي د عادي حالت د مریضانو چې مې وکتې مریضان ښه وه ولې یو دوې مریضانې مې ولیدلې چې کوچنۍ یې په خپله لمن کې یوه تره کې وه چې کوچنۍ یې په دا خپله لمن کې پېچلې وه لست که مخ پیدا سوی بود د خپل زکناسته خوشنه هم پیچلی په خپل لمن کې نو مارته توري او خوشنه دی ولې په لمن کې پیچوره کده نرسان وي نرسان چې خوشنه نور کا او نرسان تم چې تاس کلی په وغونی نو د خلص دی او دا یا خمزه ک باندې خدا بس نه بغلس او هو ویل مش شي نه لرو مش اصلا اضافي شي نه لرو چې مش د خوشنه په خوشبو پیدا به خپل کلی ور سره راو او دې چې مل شکلی یې ویل خور ز کلی نه لرم سی بیا ورم دغه سپدا لمن کې ورم تر کوره پوري نو ما چې دا حالت ته وکتل چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې په مرمۍ مري لکه ترخې مندې کې اصلا څوک پر انسانانو بولي نه او د په څنګ کې دغه د یو کوچنی نوزاد چې دنیا ته راځي د در شروع څخه دی داسې بے لباس و لس پت پیدا کیږي بے ډوډۍ او بے کالو نو دغه لپاره مې یو چاره وسنجوله چې باید همیشه دغه دایره باید وڅرخي د مکتب تنجونو سره د لسم یو لسم ول سم سنف تنجونو سره خبرې وکړلې چې تاسو خو خیاطي کوي بیا له هغه څخه خام مواد به زه در رانیسم تاسو دغه جوړوي جاکټان ورته وایس خولۍ ورته وایس کس کالي مې روښو چې سره کمی جوړ کړي د کوشنۍ نوزاد کالي څنګه جوړېږي دا ستاسو لپاره هم د آینده دپاره یو زده کړه ده چې د خپل ژوند ته اماده سي چې نوزاد کالي باید څنګه جوړ سي نوزاد کالي په خیاط نه جوړېږي د نوزاد کالي داسې نه جوړېږي چې فیشني وي یا زیژي یا دغې بل قسم باید جوړ شي هغه مې روښول دوی دا کار شروع کړي د عینولسي اولینه لسه چې د ابتکار یې په لاس کې واخیستي اکثرو په خپله د کالي تهیه کړه بلې دې چې زه خام مواد ورکړم اما وروسته تر هغه خام مواد مختلفو مکتبو په دسترس کې ږدو هغوی د کالي جوړوي او شفاخانې ته تقسیموي چې د بېوزلو مریضانو ته باید هغه ور ورسېږي
تاسو یو څو نور داسې پروګرامونه هم تهیه کړي دي چې په هغه کې نجونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده د دغه پاکله معلومات را
اصلا د دې پروګرام هڅه مو دغه نقطې څخه شروع کړل ما خپل ژوند په زړه کې چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې زه د خپل د زرونیان د لیسې څخه فارغ شوم نو موږ هغه وخت کانفرنسونه درلودل زه چې مقایسه کوم د سنجونې د خپل وخت سره بی جرأت سوی دی با جرأت نه دی او د خبرو قدرت دونی نه لري چې دی یو خپل شکایت او خپل جاغ به ځای ته ورسی نو دا کار مې د اول سره څخه شروع کړ د ځای څخه چې اول مې دوی شاګردان را دوتول یو ورځ نجونې یو ورځ الکان د مکتب لسم یو لسم دوه لسم سن چې دی په ولایت کو پیژنې چې د ولایت چې شي دی او د والی څوک دی کوم مسولیتونه لري کوم کارونه کوي او دوی د ولایت لار بلد کې هدا اقل شي مشکل ورته پیدا شي باید تر اوسه خپل مشکل حل کړي نو دوی به مې دا وتول دلته تقریبا د دروز ورو په شاوخه کې شاګردان مدل تر اوسن مختلفو وختو کې چې دوی برغله یو څلوشت کې پنځه څلوشت کې به ما کار سره وکړي خبرې مې مجزا کړلې سوالونه مې په لاس ورکړلې چې دا سوالونه سره کې په دغه ترتیب ویل کېږي دا ورسره تر هغه به مې والی صبر تر دعوت کړي ادوی هغه وخت آماده و په جرجرات سره به خپل پښتني سوالونه د والی صاحب څخه کول په دغه شکل فقط هدف مې دا و چې دوی د حکومت سره خپل ځان یو وبولي دا سني چې دوی در سره یو جلا عضوي جلا دوی ځان مسؤول وبولي دلته په جامعه کې خپل ځان ته مسؤلیت ورکړي او حکومت آینده د دوی دی باید دوی په دې پوه شي حکومت څه شي دی تشکیل څه شي دی مسؤلیت څه شي دی ولایت څه شي دی ښاروالي څه شي دی دا ټول به مور ته تعریف ول او یو اولیه مواد به په لاس ورکول نو یو وخت تعلیمي ورځ مې د شاګردانو باندې ولد مرا غوښته دلته د تعلیم تربیه په مشوره باندې د دې ځای څخه زما نتیجهګیری د اسفل فصل د دروز ورو شاګردانو د لیدو څخه الکان ډیر شو او کڅوک چې نه وشه هغه به مشس په پسې وسلويش د کوڅه ولینچونې وار په وار به سرکشته کېدی او مخامخې کتلې نه سوې چاته خبرې هم بعضی شی وی ولې اکثره د خبرو قدرت نو کې کم درلودي نو د دې لپاره چې په خوشنۍ کې د جرأت د خبرو پیدا کې دا تربیه ته ضرورت لري نو د فامیل سره شروع کیږي نو که فامیل سره زموږ وسنه سره رسېږي چې موږ ودې تو اچ تاسو ته اولاد ته څو وایس او مهمه معلومات مو مرکو د تلویزیون د لارې یا د مجلې او اخبار د لارې اما دوی څنګه ژر تربیه کوي دا ژر تربیه د پاره مو د کانټست مقالو مختلف چچلونو به مور کړو د وکالې کیږي چې دا کار کوو شاګردان ته ځان سره کښینی ته موضوع بارے کې فکر کوي مقاله لیکي بیا په هغه کې به موږ وکړو هغه بهترین به مور راپورټ کړي یو توفه یو جایزه یو شی مفتتین کړي وو د دې پر چې تشویق سي هغه مقاله به دوی وو ویل د ټاپ ولایت به مو دعوت کړل په هغه ورځ به مو ډوډۍ ورته جوړ کړې به مو دعوت کړې معلمان به ورسره وي دا فقط د یو تشویق او د زمنن د دوی د فکر د انکشاف د لپاره موږ دا کار کوو
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او نننی ژوند په شیبو کې خبرونه درته وړاندې کوم. مینوالو، تاسو به په کابل کې د باغ قاضی او یا هم قاضی باغ نوم حتمی اوریدلی وي. دا باغ د کابل په زوړ ښار کې موقعیت لري او د عاشقان او عارفان زیارت په لمنه کې جنوبي برخه په خپل موقعیت سره راشنه کړې ده. داسې ویل کېږي چې دغه باغ سلګونه کاله پخوا د افغانستان د هغه وخت د قاضی القضات له لوري جوړ شوی و، نو ځکه د باغ قاضی په نوم مشهور شو. اوریدونکو، نور به وږمې رشیدي ته غوږ شو او له هغې به واورو چې باغ قاضی څومره قدامت لري او کوم تغییرات پکې راغلي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د کابل په زوړ ښار کې د باغ قاضی په نوم یو ډیر پخوانی باغ چې څه موده وړاندې د کابل ښاروالۍ له لوري ورغول شو موجود دی. ویل کېږي چې په ویلو کې دغه باغ د یوه قاضي چې فیض الله نومېده شخصي ملکیت و، خو د داود خان په وخت کې یاد باغ دولتي ملکیت وګرځول شو چې لا هم د دولت ملکیت ګڼل کېږي. د یاد باغ د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو داسې ویل کېږي چې دغه باغ د احمدشاه بابا د زوی تیمورشاه په واکمنۍ کې هغه وخت جوړ شوی کله چې له کندهاره کابل ته د افغانستان مرکز را انتقال شو. درشپېته کلن احمد ګل چې ځان د کابل ښار اصلي اوسیدونکی ګڼي وایي چې دغه باغ د تیمورشاه له واکمنۍ را په دې خوا جوړ شوی دی. دا یې د تاریخ په اړه وایي.
باغ قاضی د کابل په ښار کې یو د ډیرو تاریخي باغونو نه شمېرل کې چې د تیمورشاه په واکمنۍ کې جوړ شوی دی. کله چې تیمورشاه پایتخت د قندهار نه کابل ته انتقال کړ، په دغه وخت کې فیض الله خان په چې د وخت قاضی القضات و، د ډیرو ښه خدمتونو په خاطر چې ډیر ښه خدمتونه ده ترسره کړي و، د تیمورشاه لخوا ورته ځمکه ورکړل شوه چې تقریبا د ځمکې مساحت 15 جریبه و او موقعیت یې د بالای سار د سنگ نه د خواجه سپا تر لمنه او چندوله پورې رسېده. د هغه لخوا په کې یو ډیر ښکلی باغ جوړ شو چې د باغ قاضی په نوم ونومول، خپل قاضی جوړ کړی و، دې په خاطر د باغ قاضی په نامه یاد شو. او بهترین باغ و ډیر ښکلی باغ و، حتی خلکو وختل چې هلته لاړ شي، هلته منظرې وکړو، هلته میلې وکړو. اما متاسفانه د تیرو جنګو په اثر د باغ ډیر زیانونه موندلي دي.
اوریدونکو، موږ د کابل زوړ ښار ته لاړو او هلته مو له باغ قاضی څخه لیدنه وکړه. په دغه باغ کې اوس مهال نوې کینول شوې ونې موجودې دي، خو هغه پخوانۍ ونې چې لسګونه کاله عمر یې لاره اوس نشته. دا ځکه چې کورنیو جګړو دغه باغ ته زیانونه اړولي وه او څو کاله پخوا د آغا خان بنسټ له لوري بیرته ورغول شو. په دغه باغ کې د نورو تفریحي ځایونو تر څنګ د لوبو یو لوی میدان هم موجود دی چې ګڼو تنکو ځوانانو پکې د فوټبال لوبه کوله. د دغه باغ شمال ختیځې څنډې ته په یوې لوړې چوترې یو 50 کلن بوډا ناست و. نوموړي خپل نوم فیض الله خود او ویلې چې باغ ته څیرمه یې له نیکو ورته پاتې کور موجود دی او همدلته اوسي. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اوریدلو بلنه یې درکوو.
د باغ د قاضی نوم د قاضی وی، د باغ قاضی بیا بین قاضی بیا امان الله خان نه خرڅ کړی وي په 2000 امانی پیسې. اوس زفت شوی دي، داود خان زفت کړی دي هغې نه. پیمنده ای جور شو، هغه به چارتراشون لګېدلی وي، خو اوس بیا که آرامی دی که نارامی دی، خو بیا باغ جور شو. دلته که ما احتا کینستلی نه، دلته سوایی باغچه شهیدای سه اوت هم دلته دی. دره بدون لاله، دره بوته گل لاله، او دره دانه دغه دی، دره دانه دغه دی، او دره دانه دره را رو بایی سرایی به نوایان بزاینه او با قاضی خپل زایدی خو ما خیال داری که دده نام بدل کو بین بانو پرسان خانه باغ چیشه؟
پرسان خانه
او تو با قاضی خلاشی
ولی ورتا تاسو غواری چی نوم بدل که پرسان خانه ورتا اوتا کهی
خدا سیدی که پرسان ندی دلتا اورانی تیدی گلان بیشتی ولی سوگ ندی که دل وای که وای ما کهوه داسی که
دقا قاضی سوکو
قاضی خو قاضی فیض الله و به عبدالرحمن خان پدوره که به قاضی یا تجار به عبدالرحمن خان سر پیسه لگه دلیدی پا جنگونو قرض کلیده باز بده که پاچاش عبدالرحمن خان به خوگری که به تجار بانده که پیسه ندر که او به گب به قاضی و فیصلش و قضانه به قاضی فیض الله و فیصله کلیدی که وای عبدالرحمن خان دیده پیسه در که پشریت که قصداریه که پاچایه که سلطانیه خو قصداریه باز دیده بخاطر که دغا چی اقوائلشو به باغ رده توفه در کلیده عبدالرحمن خان پا قاضی بانده به قاضی پا امان الله خان پا دوره که دنه خرس کلیده
اغا وقتی تقریبا چی ده جوری ده دلتا چی شو کم بوتیو
بدم باید توتانو سم باغ وی سم باغ زایر خان پا دوره که دنه ریلام شو یه درختانو بیا پاک شو دلتا یاو میالگای پاتوی درخت ناک درخت ناک با قاضی
ولی لیلام که
دنه در زایر خان پا دوره که دی اغیر نپا پیسه کار بی دماغ پیسه هم کار نو اغیر پیسه کار نو خب یاد اغا درخت که ناک درخت وی بین ولوس پیسه جمع کلیدی او تاوان در کلیدی اخپل ولوس آخستی دیده بینه واسه ایتو که هم کار نکه یلا برای خدا دیدقه مرداز چلیدی
لکه غلی فیض الله سره په خوا کې یو بل سپینګیری چې لال شانو میږي ناستو نو موري هم د باغ قاضي په اړه خبرې لري هغه وای
دا چې معلومات لرن چې دا باغ قاضي ودل ډېر کې میلې کېږي یا هر څه چې میلې یا اتان و پکې چې چر میوا و پکې میلې و پکې د زرکان و پکې میلې و د اتان و پکې میلې و دا څه خلک به شراتل په دې منطقه کې میلې کول پهلوانی و دلته وروره توپنګ جنگی و دلته وروره کار جنگی و چې شي کې د پاو کابل په کار کې بده منطقه کې 5000 سړی و باج امر په نام باندې باج جوړ شو د اول شخصي و بالغ د حکومت دې داوود خان په وخت کې به شاید د حکومت سوي
کغلی لال شاوی چې په اوس وخت کې د غباخته یا هم بیکار کسان د چکر لپاره راځي او یا هم هغه ماشومان چې غواړي دلته لوبي وکړي راځي
دا مونږ دلته راغلی یاستو په نسبه لاس دقیقې نه اوس زلم په تنګ سيبرته په دې وخت کې دا خلک راځي دا بعد خلک چې بیکار دي په دا کورو کې لو له هر ځای راغلي دي خپل کورو کې دي راځي او چکر لار شو دلته چې راځي خونځګر راځي بیرته دي خپل کورو کې ځکه نه باغ قاضي تقریبا له 15 تر 16 جربه وسته ولی په دې 16 جربه وا ډیر خلک را مخ کې سوي دي فالک دا مکتب را مخ کې کړه درست دا کوڅه مخ کې سوي 15 جربه کې تلای
میر احمد یاد هم یو له غزوانانو نه دی چې د دغه باغ د تاریخ په اړه له مشرانو خبري اوریدلې
مشران د کیسه کې د باغ چې و اوله کې شخصي و باغ نور څه فکر کوم دا سوي چې د دولت ول کې تولید د دې کې څونه وی هغه و هله هغه ونه ټول لم شنه نه باغ په یو ډول لمنځ لاړ دا غي نور څه بیا هڅه وشول چې د باغ راور غول شو جوړ شو تر دې چې اوسنی حالت تر رسیدلې
د خغلیات په خبره چې کته هم اوس دغه باغ د کابل خاروالې لوري راول شوی خو هغه اشخاص چې د چکر لپاره راځي خاري فرهنګ په پام کې نه نیسی هغه وای
خپل د دې باغ د ټول باغونو په کابل کې ټول میله زینو یو عمومي ستونزه ده خصوصا په دې باغ کې مشته د شروالې مسولیت ده چې دا باغ جوړې کوي ورغه او هغه کم کارونه چې باید شي هغه پکې وکړي خو د خلکو د ټیټ فرهنګ د وجې نه دلته یو ستونزه شته مثلا دلته خلک د ساتيري د فار راضي تفریح د پر راضي دلته لوبي کوي ساتيري خو په برعکس کې د دې باغ په خلکو باندې کم حق جوړيږي هغه نه ادا کوي مثلا دلته خوراکو کې د خوراک شاین هم دلته گذار کوي او به اوس کې هغه ګلاسونه بوتل نه دلته گذار دینه بغیر کوم زینو چې د ګرځېدو د پاره نه دی په غزینو کې وګرځي هغه بوټي وباسي یا د دین ترڅنګ داسې کېږي مثلا ځینې خلک راځي کورنۍ سره ځان سره وړ ماشومان راوړي هغه ته حتی د نویل کېږي چې د غزینو د بوټي مې وباسي ګلان مې وباسي نو دغه د خلکو د خپل هغه کوم فرهنګ چې موږ باید ولرو د میله زینو د ساتلو داسې ورته باغونو ساتلو هغه نشته دی نو د خاروالۍ خدا نشي کولی چې سر کس ته بیل بیل ووایي چې تاسو دا کار کوئ دا مه کوئ زکه د شهر خرواله مسولیت دا چې باغ ورغه نو د دې د ساتلو د پاک ساتلو د منظم ساتلو د سیلانینو درتلونکو خلکو مسولیت دی چې باید دغه احساس کړي.
د قاضی باغ یوازې د خلکو د ملي او د میز ځای نه دی، بلکې دلته د یو شمیر غریبکارو د کار چاره هم روانه ده او بیلابیلو تنکي ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. سلیم او نعیم دوه هغه ځوانان دي چې یو له باغ قاضی سره نږدې د ډوډۍ پخولو دوکان لري او بلې په باغ کې روټ پلوري. وایي چې د مزدورۍ چاره یې ډېره ښه روانه ده. دوی وویل
دلی وضعیت همدا ده چې خلک سبایي ملازان په وخت کې خلق ورزش ته راځي چې ورزش کوي او بیا د ورزش نه بیا همداسې خلق راځي او تفریح ته تفریح ځای دی. سبایي او هغه سبایي ملازان هم ښځې راځي ورزش لپاره، هم هغه سړیان راځي، وروسته بیا هغه خلق راځي نو تفریح دپاره پراخوالی او ولس جریبه یا اتلس جریبه به راځي. دا هر رقم لوبه کېږي، خلق ورزش ته راځي، یو کیک بوکس در دی او یو ورو تناو کیک بوکس دی، همدغه رشته نه راځي، هر رشته نه راځي هلته ورزش کوي.
نم نعیم ده.
نعیم جان دلته څنګه راغلی باغ قاضی ته؟
دلته کار کوو.
څه کار کوې دلته؟
دلته روټ خرڅوو، کار بار کوو، هم مثال کېږي، سات مې تېرې کم خربي مې کېږي.
دلته خلک راځي چې کار دپاره؟
هو، هر وخت خلک راځي.
تقریبا د ورځې به څومره کسان راځي؟
زیاد راځي، بېشمار نه، یو پنځه سوه شپږ سوه نفر دلته راځي. تو باندې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، خدای دې وکړي چې په وطن کې امن راشي، بیا به ټوله فضا رنگینه وي او د وطن هر سیمې ته به سیلانیان د چکر لپاره ځي. په همدې هیله نننۍ خبرونه هم دلته تمامو. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
منی سے جوان دن تا ٹھوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نکر زوئے دے ناوے سپین مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سره راتا و منډه لکه غاڼې سره راتا و منډه لکه ناوې نر روان شیر لکه یو خوب غنې هم داسې بنف بنخ کولای دی جون 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 خپلای 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 دی ی خلکو 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 خپل خلکو منی سي جون دن تا ټوپک منی سي قرات کتاب کے دوان خیدی یاو بڑکات تاوس بلد جانان تصویر با ازموینا کے دنقل یاو وڑو کے کاغاز او دی رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑاو ستر گو کے دے پٹو غم و خون خولے دے جن 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 خولے دے جن 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 خولے دے کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشارې په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي له چا نه ورک دي ټول ښایسته لفظونه ناز ورته لاس تر زنې وړکی فکر من خوړی دی